آغاگ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډیز واوري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خیریه مؤسسو د انسجام دفتر په غزنی او روزګان کې د روانو جګړو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې طالبانو په میدان وردګ ولایت کې د ملي اردو نه پوځیان وژلې دي او د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې په تباه کوونکو اورونو کې د تلفاتو کچه 40% ته رسیدلې
د خبرونو نه علاوه نن پر پروتونو کې یو مسله داده چې د قندهار د امنیت پخوانی قومندان جنرال عبدالرزاق قرور ویل دي چې د خپل ورور غچ اخلي
په هر ځای کې ان شاء الله موږ د تی پرزان رسو ستاین د نصر بلا پر داکردار باندې پښیمانی سم حرکت وکړي ما کوم سزا وغواړم پرېږدئ نه
د نورستان خلکو ویل دي ک غوښتنې و نه منل شوې نو د ارګ مخه ته مظاهره کوي
مونږ نور حوصله ختم ده یا به مونږ ته سرک کړی کوي او یا به دا وی چې مونږ به خپل حق د غوښتلو لپاره د زور او د فشار او د نورو لارو نه استفاده وکړو
او د امریکا حکومت د حزب الله د رهبر زوی جواد نصر الله او د المجاهدین په نوم وسله واله ډله د نړیوالو دهشتګرو په لیست کې شامل کړی ده خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه لولي
السلام علیکم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خیریه مؤسسو د انسجام دفتر اوچا په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د چهارشنبه په ورځ خبر کړی دی په روزګان او غزنی کې د حکومتي قواوو هزاره ملیشو پښتنو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده پر ټولو خواوو باندې غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکي خلکو بشري حقوق په پام کې ونیسي او له ښوونځیو او روغتیایي ودانیو نه د جنګي مقاصدو لپاره استفاده ونه کړي د اوچا په بیان کې راغلي دي چې د روانې میاشتې په پیل کې د روزګان ولایت د خاص روزګان په ولسوالۍ کې او د غزنی ولایت د جاغوري په ولسوالۍ کې جګړو قومي بڼه غوره کړه او چا وایي چې په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې دي چې د جنګ په وجه بار بار له وزانه بل ځای ته وتښتي او په نورو ځایونو کې پناه واخلي او چا وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه دقیق معلوماتو راټولول مشکل دي خو شاید چې شمېر یې له حده لوړي زیاتره کورنۍ په ډېر ساړه ژمي کې په سمدستي ډول سرپناه د سونګ موادو خوړو پاکو اوبو او دواګانو ته اړتیا لري او چا غوښتنه کړې ده چې نړیوالو خیریه مؤسسو ته به اجازه ورکړل شي چې بې له ځنډه دغو خلکو ته ضروري مرستې ورسیږي د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي چې هیواد له غټو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی بهرامي نن د چهارشنبه په ورځ د لړم په درشتمه د ولسي جرګې په یوه استجوابیا غونډه کې ویل که څه هم چې امنیتي او دفاعي امکانات کفایت نه کوي خو بیا هم حکومت هڅه کوي چې د موجوده امکانات نه په استفاده د هیواد دفاع وکړي
صادقانه گپ می است که تهدیدات خیلی بالاست
په صادقانه ډول خبره هم ده چې زموږ د وطن پر وړاندې ګواښونه او توطیې ډېر زیات دي او زموږ د امنیتي او دفاعي ادارو امکانات دغه ګواښونو د دفع لپاره کفایت نه کوي
بهرامي ویل چې دا محل په غزنی غور فاریاب اورزګان میدان وردګ قندوز فراه سرپل او بغلان ولایتونو کې په ځینو برخو کې طالبانو سره سخت جګړې روانې دي د دفاع وزیر ویل چې د غزنی ولایت د جاغوري او ملستان ولسوالۍ او د غور ولایت د چارسدی او د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ په ځانګړې توګه د خطر سره مخ شوي دي په غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر احمد برمک هم د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل هغه ویل چې طالبانو د سیمې د هیوادونو د استخباراتي ادارو په مرسته هڅه کړې چې د افغانستان په حکومت او خلکو باندې د فشار د زیاتولو له وجه د ولس ترمنځ نفاق رامنځته کړي د امریکا غږ واشنگټن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ طالبانو په میدان وردګ کې د افغانستان د ملي اردو نه عسکر وژلي دي ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو تېره شپه د سید آباد د ولسوالۍ پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړه د ملي اردو نه سرتیري ووژل او درې تن نور یې ټپیان کړل د امنیه قومندانۍ ویان حکمت دوراني امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې طالبانو دغه ولسوالۍ د مندلي په سیمه کې د اردو پر پوستو حمله کړې وه او سیمې له حکومتي قواونه نیولې وه، خو د تازه دمو ځواکونو په رسېدو سره سیمه بیرته اوس د حکومت په کنټرول کې ده. له بلې خوا، له تیرو 15 ورځو نه د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري په ولسوالیو کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تیره شپه د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ پر امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړه. د سیمې د اوسېدونکو په وینا، طالبانو د مالستان د ولسوالۍ مرکز سره نږدې سنگرونه نیولي دي. دا واشنگتن دی. جمهور رئیس اشرف غنی منلی ده چې په افغانستان کې له طالبانو او داعش سره په جګړو کې د تیرو 4 کلونو په موده کې د امنیتي ځواکونو 8000 منصوبین وژل شوي دي. دا لومړی ځل ده چې حکومت په جنګ کې د خپلو تلفاتو کچه په رسمي ډول مني. په کابل کې د آزادۍ رادیو د یو تازه رپورټ له مخې ویل کېږي چې د افغانستان حکومت زیار باسي چې د ایران له سرحد سره څیرمه پروت د کمال خان د بندر پروژه ژر تر ژره بشپړه شي، خو ایراني چارواکي مخه نیسي او کوشش کوي چې د بیا رغونې هڅې تخریب او شنډې کړي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نن د چهارشنبه په ورځ په سنگاپور کې د برما یا میانمار له سیاسي مشر آنګ سان سوچی سره ملاقات کړی دی او د روهینګیا د مهاجرو بابو سره غږیدلی دی. په موقعي رپورټ ته چې زیبا خادمې لولي،
دا ملاقات د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال او آنګ سان سوچی ترمنځ لومړی ملاقات و. مایک پینس د میانمار سیاسي مشر ته وویل چې د روهینګیا د مهاجرینو ستونزه یوه بشري تراژیدي ده او تمه یې لرله چې له هغې نه به واوري چې خپلو کورونو ته د روهینګیا د مهاجرو د ورستنېدو په باب پرمختګ راغلی دی. پینس چې په سنگاپور کې د آسیان د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون کړی دی، د غونډې په ترڅ کې د میرمن سوچی سره وکتل. هغه وویل د روهینګیا د مهاجرو په بده ورځ د امریکایانو زړونه خپه دي. که څه هم چې آنګ سان سوچی د پینس سرګندونو ته مستقیم ځواب ورنکړ، خو دومره وویل چې میانمار کوشش کوي چې د ټولو خلکو ژوند سم کړي او امن او ثبات راولي. تیر کال د برما د راخین د ایالت سلګونه زره روهینګیایي مسلمانان مجبور شول چې د برما د پوز د ظلم له امله په بنگلاديش کې پناه واخلي. دغه سلګونه زره روهینګیایي مسلمانان تر اوسه خپل کورونو ته نه دي ستنه شوي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د کالیفورنیا ایالت په ځینو برخو کې تباه کوونکي ځنګلي اورونه تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي کنټرول شوي. د ژغورنې او اطفایي عملې د سه شنبې په ورځ ناوخته پورې په هغو ځایونو کې نور مړي لټول چې په اورونو کې سوځېدلي وو. د مړو شمېر 340 ته رسېدلی دی او په سلګونو کسان لا درک دي. د نجات عملې د مړو د موندلو لپاره د روزل شوو سپونه استفاده کول او د عدلي طب د تخنیکي ټیمونو غړو کوشش کاوه چې د پاراډایز په سوځېدلي ښارګوټي کې مړي ولټي او وپیژني.
But it's tough being in a small neighborhood like I live in and a lot of the homeowners close to half lost their homes.
دا دغه خار دی اوسیدونکي غږ دی چې وای د پاراډایز د خارګوټي سم نیمه کورونه د اور په لمبو کې ایره شوې دي او نور ته په زیات اندازه تاوان اوخته دي. دغه ورونه د کالیفورنیا ایالت په تاریخ کې بې ساري ګڼل شوې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د امریکا حکومت د حزب الله د رهبر زوی جواد نصر الله او د المجاهدین په نوم وسلواله ډله د نړیوالو دهشتګرو په لیست کې شامل کړی ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون یو برحاله کمشنر عبدالرحمن هوتکی ویلی دی چې دغه کمیسیون انحصار شوی دی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو د رپورټ تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزیر بهرامي ویلی دی کافي امکانات نه لري چې هغه امنیتي ګواښونه دفع کړي چې افغانستان ورسره اوس مخامخ دی. خاغلی بهرامي د امنیتي ادارو د نورو چارواکو سره نن د امنیتي وضعیت د ارزیابۍ لپاره ولسی جرګې ته غوښتل شوی و. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې یو ځل بیا د وسلواله طالبانو بریدونه زیاتېدل او دغو بریدونو په پایله کې وسلواله طالبان لخوا د یو شمېر سیمو د نیولو وروسته ولسي جرګې استازو نن د چهارشنبې په ورځ د دفاع او کورنۍ چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس دغې جرګې ته وربللي وو. د ولسي جرګې د غړو د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد درمک څخه تر ډېره د جګړو د پراخېدو، د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو د کچې د لوړېدو، ملکي تلفات، د جګړې پر مهال پر وخت کومکي ځواکونو نه رسېدلو او د جګړې په مهارولو کې د افغان دولتي ځواکونو د پاسراتلو په باب پښتنې وو. د اورزګان ولایت یو استازي عبید الله بارکزي، د کندهار ولایت یو استازي عبدالرحیم ایوبی، او د زابل ولایت یو استازي میرمن زهرا توخی خپلې پښتنې په دې ډول مطرح کړې.
یو سوال چې ډیر مبهم پاتې دی وکیل صاحبانو ته، د اورزګان د ولایت خلکو ته شته چې دواړه یاست او رئیس صاحب د امنیت ملي ته متوجه دي، دغه یو چهره چې الته دغه بدبختي دا جنگ دغه ځای راوټ کړي لکه حاکم شجاعي، دغه وزیر صاحب دی پاس تا په تشکیل کې دی چې د اورزګان کې خلک وژني، که وزیر صاحب داخلي ستا په تشکیل کې دی چې له اقل دغه تالار او د افغانستان خلک وپوهېږي چې دا څوک دی. آیا تا دی لیږلی دی چې ولاړ سه په اورزګان کې عملیات وکړه، که وزیر صاحب دی پاک رئیس امنیت ملي، او بیا چې دی لیږي خدای دی ولاړ سه د اورزګان د ولسوالۍ دی پاک دی وکړي، بیا په یو سرحدي قریه کې د کندلانو هلته د خلکو سره دومره ظلم وحشت وهلو ټکول چې زما سره سنسته، دغه ډېر بدبختي چې د قومو جوړېږي، د یو دغسې ظالم او قاتل د لاسه جوړېږي. زما درته ویل دي چې پښتون هر څوک خائن قاتل، پښتانه باید دفاع ونه کړي، که په تاجکانو کې تاجک یې ونه کړي. یو دغه موضوع نن موږ په وضاحت غواړو چې دا سړي وظیفه چیرې ده، چا لیږلی دي، چې هلته جنګېدلی دي، او وظیفه چا ورکړې ده؟
جناب وزیر صاحب دفاع، ستاسې خو غوښتنه دا ده چې آیا تاسو تر اوسه پورې په دې باندې توانېدلی یاست چې د خپل یو جنرال جنازه د خپلې کورنۍ پورې ورسوئ؟ کیا
د روزګان مسلات مخکې بارکزي صاحب اشاره ورته وکړه چې دا یو قومي مشکل ده، دې ته مجددي توجه غواړم چې دغه اور لمبې و نورو طرفو ته ولاړې نسته، او بیا به د دې ټولېدل ډېر مشکل وي.
دغه پښتنو په ځواب کې دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وویل چې افغانستان د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی، او همدانن هم د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د غزني ولایت د مالستان او جاغوري په ولسوالیو کې، د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې، او د غور ولایت د چارسدي په ولسوالۍ کې جګړې روانې دي.
صادقانه گپمی است که تهدیدات خیلی بالاست.
په صادقانه ډول خبره هم ده چې زموږ د وطن پر وړاندې ګواښونه او توطیې ډېر زیات دي، او زموږ د امنیتي او دفاعي ادارو امکانات د دغو ګواښونو د دفع لپاره کفایت نه کوي.
تهدیدات
نه. د دفاع وزیر ویل چې د غزنی، اورزګان، فاریاب، کندوز، جوزجان، فراه او غور په ولایتونو کې د افغان ځواکونو په وړاندې د لوړې کچې ګواښونه شته دي. د دفاع وزیر ویل چې لا هم د فراه په ولایت کې د لویدلي هلیکوپټر په پیخه کې د وژل شوو یو شمېر پوځي او ملکي منصوبینو جسدونه یې د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارلي. همدې غونډې ته د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک هغه راپورونه ناسم وګڼل چې ګوندې د غزنی او اورزګان په ولایتونو کې روانه جګړه د قومي مخالفتونو پر اساس روانه ده. هغه د افغان حکومت وسلوال مخالفان د قومونو ترمنځ د نفاق پاچولو هم تورن. د طالبان لخوا د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري په ولسوالیو د بریدونو له امله د دغه ولسوالیو په زرګونو اوسېدونکو د غزنی ښار او د بامیان ولایت ته تښتېدلي دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د غزنی ولایت په اړه په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغو دوه ولسوالیو کې د روانې جګړې له امله شاوخوا 800 کورنۍ د غزنی مرکز او د بامیان ولایت ته کډه شوي. اوچا ویلي چې جګړې د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د نومبر د میاشتې سر کې پیل شوې، چې لمنې د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري ولسوالۍ ته هم وغځېدله. اوچا په مالستان کې د 15 ملکي وګړو وژل کېدل هم تایید کړي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت ویلي دي چې د 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 8509 افغان عسكر وژل شوی دي. د نظامی او امنیتی قواو د تلفاتو د ډیریدو د عمده علتونو په حق له د دفاع د وزارت نطاق غفور احمد جاوید امریکا غږ رادیو ته داسې ویلي دي.
تاسو ته معلومه ده چې څلور کال وړاندې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه په افغانستان کې 1500 خوښه نړیوال ځواکونو په پرمختللو وسلو، تجهیزاتو او ایو ځمکني تجهیزاتو سمبالو ځواکونو مخته وړله. د تیر څلور کال راهیسې دا جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په غاړه ولوېده. په تیرو څلور کلونو کې له یو خوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او تعلیم تربیې پروسه، له بل خوا د یو ویشت تروریستي ګروپونو سره د جنګ پروسه، همدارنګه د جګ لومړۍ کرښې مسؤلیت دوی په غاړه، د جګړې مدیریت، د جګړې هغه ټول مسئله د دوی په غاړه وه. طبیعي خبره ده چې دغه جګړې د افغانستان د ازادۍ، د تروریزم څخه د ژغورنې جګړې د قرباني لرله، ولې علتونه یې دغه دي.
د 2001 نه تر 2014 کال پورې ولې د بهرنیانو د موجودیت نه په نظامی برخه کې پوره ګټه وانه خسل شو، چې نن سبا د افغانستان د ناامنۍ ټول وزر هم دا دی چې افغان پوځي تجهیز نه دی.
متاسفانه دا مونږ منو چې اشتباهات وشول. څلور کال وړاندې د 2001 نه تر 2014 پورې اشتباهات وشو. هغه څه چې لازم او زموږ هوایي ځواک، هغه څه چې لازم او زموږ ځمکني ځواکونه، هغه څه چې لازم او وسایل او تجهیزات ورنکړل شو. په تیر څلور کالو کې موږ له پدې وتوانیدل چې هوایي ځواک درې چنده کو د هغه تعداد زیات شو، د هغه لپاره کار شروع کو، کومندو چې دا په قول اردو بدل کو. ولې په دې وروستیو کلو کې تاسو شاهدان چې موږ ډېرې ملي پروسې لرلې، هغه پارلماني ټاکنې وي، هغه اوس د سولې پروسه ده، یا هغه نور داسې ملي پروسې دي، غواړي چې دښمن دغه پروسې سبوتاژ کړي، غواړي دښمن دغه پروسې ناکامه کړي. د همدې لپاره خپلو بریدونو ته زور ورکړي. تاسو لیدل چې په پارلماني ټاکنو کې دوی څومره ګواښونه کړي. ولې خوشبختانه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې وتوانېدل چې دغه پروسه په ډېره بریالۍ توګه سره په خپل سر سرته ورسوي. که دوی مثلا هغه شجاعت وګورو، د دوی پرمختګونه وګورو، ډېر زیات دي. ولې دا طبیعي خبره ده چې ستونزمنه ده چې هم خپل تعلیم او تربیه خپل افغان امنیتي او دفاعي خپل ځواکونو ته ورکوي، هم تجهیز موږ یو سل کلنه اردو له لاسه ورکړله، اوس بیا له سره اردو جوړو. طبیعي خبره ده چې دا وخت او دغه سی یو شمیر قربانی یا دغه سی یو شمیر ستونزې بلری لزان سره.
بله، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د نامنه یو عامل یوازې د افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو ناسم تجهیز دی کنه نور سمشته دی چې په فکر وشي او مخې ونیول شي.
اصلا اساسي هدف دا دی چې دلته د طالب تر چتر لاندې ټول خلک فعالیتونه کوي، تروریستي ګروپونه یا نور. یعنی په ټوله کې ستونزه د نړیوال تروریزم او د طالبانو سره ده. که چیرته موږ وکولای شو چې د دوی سره، خصوصا د طالبانو سره، د سولې له لارې او مذاکراتو له لارې دا مسله حل شي، یا مثلا دا یو تر ټولو اساسي دغه دی چې د همدې د چتر لاندې نور ګروپونه چې دي هغه فعالیت کوي. نو بیا او د ټولو په وړاندې چې دی یو سان په بعضو سیمو کې که دوی هڅه کړي چې امن نظم ګډوډ کړي، یا مثلا دغه ستونزې راپېښې کړي، د هغوی په وړاندې اقدامات شوي او اقدامات کېږي.
بلاخره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ حکومت کوم اقدامات راتلونکي لپاره په نظر کې نیولې دي، خصوصا دفاع وزارت؟
د مخنیوي لپاره یو ډېره خطر هچ مخې باور دي اشاره وکړله. یو دا چې د په هوایي قوت باندې دا د کار روانه چې دا درې چنده شي او په خپل وخت اکمالات وشي، دا تر ټولو مهمه مسله ده، خصوصا د هوایی په برخه کې. دوهمه مهمه خبردار چې وړي پوسټي چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لري، هغه راټولېږي په یو ستراتیژیک کې ځای کې په یو لوی بیس بدلېږي، تر څو موږ وکولای شو چې په خپل وخت حمایه، ریزرو قوتونه، همدارنګه تهاجمي عملیات دا زیات کړو، تر اوسه خنه نتیجه مور کړي او همدغه پلان مختزي، تر څو وکولای شو چې د خپل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو مخه ونیسو.
ډیره مننه غفور جاوید، کور ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرو کې واوریدل چې د قندهار د امنیه قماندان تادین خان ویلی دی چې د خپل ورور غچ اخلي او د هغه لار تعقیبوي. د زیات کړی دی چې د قندهار پورستی پیښه کې د سیمې د استخباراتو په خاص ډول د پاکستان د څار ادارې لاس درلود. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلې ده.
نه د پنجاب سر شتو فکر قرباني افغانان چې موږ سره کوم
د کندهار د نوی امنیه قماندان تادین خان له دندې څخه یوازې درې اونۍ تیریږي چې د ولسمشر غنی له لوري د جنرال عبدالرازق تر مرګ وروسته ټاکل شوی دی. نوموړي په ترخه ژبه د خپل ورور د قتل د عاملینو د تعقیب خبرداری ورکړ او ویل چې حتمان به غچ اخلي. نوموړي د پاکستان ترڅنګ د ایران نوم هم یاد کړ چې د ده په وینا هارو مرو پکښې د خپل ورور قاتلین تعقیبوي.
دا د غلامۍ کړي ته په غاړه کې هغه ته دا خبرداری چې په هر ځای کې یاست، ان شاء الله موږ درته پرې ځان رسو. ستا آینده نثر بله پر دا کردار باندې پښیمانه چې ما ته حرکت وکړي، زما کومه سزا وغواړي پرېږدي نه، ځکه د پنجاب په غېږ کې مې نشي خلاصېدی، که د ایران په غېږ کې مې نشي خلاصېدی، ځان ورسو فار کیامه کې موږ ناتوانه نه.
د زیاتی چې ورور یې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخالف وو او دی به هم د خپل ورور په شان عمل کوي. د کندهار د امنیت او ثبات په اړه د جنرال عبدالرازق تر مرګ وروسته د کندهار د امنیت په اړه د دې ولایت له اوسیدونکو سره یو اندیښنه دا موجوده و چې ممکن د نامنۍ ځینې پیښې رامنځته شي. خو د دې ولایت نوی امنیه قماندان تادین خان د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت ساتلو لپاره به یې پوره هڅه کوي. نوموړي په عینیال کې وویل چې د جنایي جرمونو او غلو پر ضد به هم د خپل ورور په څیر سخت دریځ ولري او پر وړاندې به یې عملي ګامونه اخلي.
هغه کارونه چې کوم د دښمن مقابل کول پنجاب مقابل ولاړ موږ هغه تک لار د ټول پوج دغه تک لار کندهار افغانستان ته دا ډاډ کو چې هغه دغله د طالب د عیسای مخالف د ایران د ورست مزران موږ مخالف تمنه وسی هغه نظام دی هغه اسکر دی هغه او دی هغه میرین دی هغه رقم کاروان لکه چې زه سانیه له نوې راغله نو دی کوشش کی چې ما تر ډیر کار وکړي ډیر کومک را سره وکړي چې هغه او زه هغه رقم وسی دی هغه شایسته وسی لکه سره کوم شي ستر پاسپورت ساتلی
تا دین خان که سهم نظامی زدکری نلری خود جنرال عبدالرازق تر مرگ وروسته د کندهار د قبایلی مشرانو په ټینګار ولس مشرغنی د کندهار د نوی امنیه قمندان په توګه وټاکی د نوموړي په اړه باور دادی چې په نظامی او ولسی برخو کې به د خپل ورور جوړ کړی پراخ نفوذ هم وساتي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا، رادیو کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د امریکا حکومت د حزب الله د رهبر زوی جواد نصر الله او د المجاهدین په نوم وسلواله ډله د نړیوالو دهشتګرو په لیست کې شامل کړه او سخت بندیزونه پرې لګوي. د امریکا د بارانه چارو وزارت ویلی دی چې د حزب الله وسلواله ډله د ایران په ملاتړ هر وخت د منځنی ختیځ ثبات ته خطر پیښوي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
امریکا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ له خونړۍ نښتې وروسته د حزب الله پر غړو د نویو بندیزونو اعلان وکړ. وسلوالو له غزې د اسرائیلو په طرف سلګونه راکټونه وویشتل، لږ تر لږه یو کس یې وواژه او ګڼ خلک یې زخمیان کړل. د اسرائیلو په بمباریو کې بیا کو فلسطینیان وژل شوي او د حماس ډلې ګڼې ودانۍ ویجاړې شوي دي. اوس دواړو خواوو پر اوربند سلا کړې ده. اسرائیلیان له اوربند راضي نه دي او د وسلوالو ډلو د ځپلو مطالبه کوي، خو فلسطینیان له اوربند خوښ دي او دا معامله د حماس ډلې بریا بولي. امریکا ایران تورنوی چې په سیمه کې یاغیانو ته وسلې، روزنه او مالی امکانات برابروي.
اجازه راکړئ چې ځینې ارقام تاسو درکړم. ایران د لبنان پر حزب الله ډلې د کال 100 میلیون ډالر مصرفوي، د حماس په شمول 100 میلیون ډالر نورو فلسطینی ډلو ته ورکوي. له نورو ډلو سره چې د ایران مرستې حساب کړي نو مجموعي مبلغ په کال کې نږدې 1 میلیارډ ډالر ته رسیږي.
امریکایي چارواکي وایي چې د ایران په ملاتړ حزب الله ډلې د وسلو قوي زیرمې جوړې کړې او په منځني ختیځ کې ثبات ټاکنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې کڅوک ورته د حماس د یو او د حزب الله د دوه رهبرانو د ځای ځایګي په حق له معلومات ورکړل 15 میلیونه ډالر انعام ورکوي.
سالی الروری د حماس د سیاسي بیرو مرستیال او د حماس د پاوچ له بنسټ ایښودونکو څخه دی. الروری مالی امکانات برابر کړ او په لویدیځ غاړه کې د حماس د پوځي عملیاتو رهبری وکړه. هغه په ګڼو ترهګریزو بریدونو، تختونو او برمتکولو کې لاس لري.
باور ده چې الروری په لبنان کې اوسیږي. امریکا د حزب الله پر دوه غړو خلیل یوسف حرب او حیتم علي تباتبی هم انعامونه یې خېدي. دارنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب الله د رهبر زوی جواد نصر الله او د المجاهدین ډله د نړیوالو ترهګرو په لست کې شامل کړي ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حزب الله د ایران په ملاتړ له 2015 کال را په دی خو د فلسطین په خاوره کې فعالیت کوي. په عین وخت کې د امریکا د خزانه‌داري وزارت پرون په عراق کې د فعالیتونو له کبله د حزب الله د ډلې څلور غړي د نړیوالو ترهګرو په لست کې شامل کړل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون یو برحاله کمشنر عبدالرحمن هوتکی ویلی دی چې دغه کمیسیون انحصار شوی دی او د راتلونکو نه کمشنرانو د ګمارنې په کمیټه کې هم د دغه کمیسیون دارالانشا مداخله کوي. خبریال لیمې نیازی راپورټ را لیکلی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون یو کمشنر عبدالرحمن هوتک وایي چې د یاد کمیسیون د راتلونکو نه کمشنرانو ټاکلو لپاره دوه کمیټې کار کوي. چلمړی کمیټه کې د کمیسیون په خواخه دی او شمیر بنسټونو استازي دي چې جوړښت او پریکړې غیر عادلانه دي. خاغلی هوتک د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې د نه کمیشنرانو بستون لپاره ل 380 کسانو څخه ازموینه واخیستل شو چې ورستی پړاو کې 80 کسان بریالي شول. خو د غشمیر کې قومي ترکیب دوی ته د منلو نه دی.
په یو اتیا کسانو کې لاس پښتانه راغلي دي، همدومره یا تر دې لږ ډېر تاجک راغلي دي، ډېر محدود یو دوه درې دا رقم ازبکو دا راغلي دي. له دې څخه علاوه اکثریت په دې لیست کې هغه کسان راغلي دي چې همدغه مدني ټولنې د ګروي کاري مشترک کارمندان دي، اوس عملا په همغو نهادونو کې کار ورسره کوي او یا د کمیسیون کارمندان دي.
خاغلی هوتک زیاته کړه چې د ولسمشر د 915 حکم لمخې دواړه کمیټې د کمشنرانو په ټاکنه کار کوي، خو زیاته وی چې لومړی کمیټه باید لغوه شي.
د تدویق کمیټې وی چې یو په وسط دی ورسته کار کوي. د لومړی کمیټې خبره کوم، د لومړی کمیټې کار باید لغوه اعلان او د مدني ټولنې د بیپری متخصصو او رښتینو استادو په مشوره د یو ساده او مختصر میکانیزم لاره موجودو قومي فکري او جغرافيوي واقعيتونو تخصص او تعهد په پام سره نه ویل جوړ.
خو د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون بیا وایي چې کمیسیون د دغه کمیټې په ټاکلو کې هیڅ نقش نه درلود او د کمیټې غړي د مدني ټولنې د سکرټریټ لخوا معرفي شوي دي. د یاد کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل چې د لومړی کمیټې غړي د مدني ټولنې لخوا دغه کمیسیون ته معرفي شوي او دوی پاز موینه انټرویو او د نومرو په ورکړه کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې.
هم دې لپاره چې کمیسون او د کمیسون دار الانشاء یا کمیسون ان موږ د سکرټریات مسولیت موږ درلودل چې دوی د موږ یو شوبه ورکو، دوی ته کاغذ او کمپیوټر دا شان چې دوی ضرورت لري دوی په اختیار کې موږ ورکو کنه، هغه تخنیکی مرسته موږ دوی سره وکړو. نور موږ په امتحان کې، په انټرویو کې، په نومره کې، په دې شان کې دوی خپل پیږي چې قطعا کمیسون په دې کې لاسوهنه نه درلودل او موږ څه کارم نه درلودل خلا چې موږ هغه کار کوو.
د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون نه کمیشنران لري چې هر کمیشنر د 5 کلونو لپاره کار کوي. د دغه کمیسیون د دریمې دورې لپاره تر رسیدو وروسته د ولسمشر په امر د کمیشنرانو ټاکلو لپاره وکاسیزي او 15 کسیزي کمیټې وټاکل شوې.
د دې ساتو خبرونه د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي وایي چې هیواد له غټو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. هغه نن ولسي جرګې ته وویل چې دا مهال په غزني، غور، فاریاب، روزګان، میدان وردګ، کندوز، فراه، سرپل او بغلان ولایتونو کې ځینو برخو کې له طالبانو سره جنگ روان دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هم د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. هغه وویل چې طالبان د سیمې د هیوادونو د استخباراتي ادارو په مرسته کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې فشار زیات کړي او د خلکو ترمنځ نفاق راولي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزیر د وی پوښتنې په ځواب کې ویل چې دا وخت د افغانستان د حکومت په محبسونو کې شپږ ډېر زره کسان په زندانونو کې پراته دي چې د جملې نه تقریبا 2000 زره ښځې او ماشومان دي او 214 خارجي اتباع دي. طالبانو په میدان وردګ کې د افغانستان د ملي اردو نه عسكر وژلي دي. ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو تیر شپه د سید آباد ولسوالۍ په لمنځ کې پوسټو ډلې بریدونه وکړو او د منډلې سیمې له حکومتي قواوو نه ونیوله، خو د تازه دمو قواوو د رسېدو وروسته دغه سیمه بیرته حکومتي قواوو په نه ونیوله. په کابل کې د آزادې ارادې د یو تازه رپورټ له مخې ویل کېږي د افغانستان حکومت کوشش کوي چې د ایران له سره سره څیرمه پروت د کمال خان بند پروژه ژر تر ژره بشپړ کړي، خو ایراني چارواکي مخه نیسي او نه پرېږدي چې دغه کار سرته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خیریه مؤسساتو د انسجام دفتر اوچا په مطبوعاتي بیان کې چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی، په روزګان او غزنی کې د حکومتي قواوو هزاره ملیشو پښتنو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او په ټولو قواوو باندې غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو او موازینو له مخې د ملکي خلکو بشري حقوق له پامه ونه غورځي او له ښوونځیو او روغتیایي ودانیو نه د جنگي مقاصد لپاره استفاده ونه کی. د چاپ بیان کې راغلي دي چې د رواني میاشتې په پیل کې د روزګان د ولایت د خاص روزګان پولیسوالۍ کې او د غزنی ولایت د جاغوري پولیسوالۍ کې جګړو قومي بڼه غوره کړله او په سلګونو کورنۍ مجبور شو چې د دوامدار جنگ په وجه له وزانه بل ځای ته پناه واخلي. او چا وایي چې نړیوالو خیریه مؤسساتو باید اجازه ورکړي شي چې بې له ځنډه دغه محتاجو خلکو ته ضروري بشري مرستې ورسوي. جمهور رئیس اشرف غنی منلی چې په افغانستان کې له طالبانو او داعش سره په جګړو کې د تیر څلور کلونو په موده کې د امنیتي ځواکونو 28000 منصوبین وژل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې لوړ پوړي حکومتي مقام په جنگ کې د تلفاتو په اړه دقیق شمیر ورکوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نورستان په مرکز پارون کې سلګونو مظاهره چانو حکومت ته خبرداری ورکړی دی که د پارون کونړ د سړک د قیر کېدو چارې پیل نه شي نو دوی به کابل ته ولاړ شي او مظاهرې به وکړي. دا رپورټ په بلې خپرونې کې اورئ. سوشي بیرو صد امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.